द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدر منو اوریدونکو د ریوریجو خبرې خبرونه دوام لري تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغان طالبانو په کابل کې د بوګنون کې ځانمرګي حمله پړه منلې افغان صدر اشرف غنی ویلي حمله د افغان ځواکونو سره جګړه کې د دښمن ماتې خای په حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د طالبانو نننۍ برید وښوده چې وسلوال له امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړې توان نه لري د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د پېښې ځای ته ورغلی وو او ویلي دي وسلوالو وښوده چې هغوی سولې ته اراده نه لري
اخوا د پښتونخوا مردان خار په پوځي کنټلاخه کې هم ځانمرګي حمله شوې ده په حمله کې یو تن وژل شوی او 12 تنه نور ژوبل دي
سوسائڈ بمبر تھا اس کے لیگ بھی ہمیں ملی ہیں اور جو سسٹم اس نے یوز کیا ہے جو ٹریگر یوز کیا ہے جو MUV2 اسٹرائکر سلیو ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ریکور کی ہے ڈیمیج بہت کم ہوا ہے جس میں دو رول ہیں ڈپارٹمنٹ کی اچھے ایویکیویشن پلان کی
او وائٹ ہاؤس وائی صدر براک اوباما بعد کورونو د غختنو باوجود داسې قانون لاسلیک نه کی کوم چې د سعودي عرب غوندې ملکونو باندې د قانوني چارو لپاره اجازت ورکوي
سرچک تاسو اوریدل وز غښې د مهم خبرونو تفصیل ته
او سړمبه خبر کابل کې د وسلوالو د بریټ په حق لا افغان چارواکي وای د طالبانو یو ډلې په کابل کې په حمله کې لکتر لګ 1.5 کسان وژل دي او د 300 نه زیات یې ژوبل کړي دي چارواکي وای طالب حمله کوونکو یو ودانه په نخه کړي په دې ودانه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو خصوصي ډله موجود و دا ډله د افغان د استخباراتي ادارې د لاندې کار کول او حکومتي چارواکو ته د تحفظ لپاره مامور و د کابل د پولیس مشر جنرال عبدالرحمن رحیمی د پیخه پزه کې خبريالانو ته ویلي چې دوا بریټ کون کې وو یو 14 ځان ته 14 ورکړی دا او بل امنیتی ځواکونو سره په خطه کې وژل شوی دی د صدرتی مانه یا ارګ لخوا جاری شوی بیان کې صدر اشرف غنی د دغه بریټ غندنه کړی دا او ویلي دی چې په پل محمد خان کې ترهګر بریټ د دې ښکارا سرګندونه ده چې دښمن افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده
اخوا د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په مردان خار کې د اکسایز اینڈ ټاکسیشن په دفتر ځانمرګي بریج شوې چې په ترس کې یو کس وژل شوی دی او 12 تنه نور ژوبل دي د صوبې د بم ناکاره کوونکو څنګ مشر آی جی پی شفقت ملک پخلی کړي چې پیښه کې د دوه پولیس افسرانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي وو چې په وروستیو کې یو کس د مردان په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکو د چارواکو په وینا سیمه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې اخیستې ده او د پلټنې عملیات یې پیل کړی دی د پیښې ذمواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړې ده اخوا د پاکستانی طالبانو د عسکري څانګې ویان عبدالله وزیرستانی د پوز د هغه بیان ردونه کړې ده چې د شمالي وزیرستان شوال سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده او وسلوالو ته یې ډیر زیان اړولې دی وزیرستانی ادا کړې ده چې تیره ورځ هم د افغانستان پولې ته نږدې کونډ په سیمه کې په پاکستانی پوز باندې برید کې دوه عسکر ژوبل شوي دي خو د نوموړي د اداګانو نه خو پوز او نه هم آزادو خبری سرچینو پخلی کړی دی
او اوس د کابل په حق لا قبله ایاز په نوم باندې یو ټویټ شوی دی هغه وایي کابل از اټیک ټوډے از ا پریلود ټو سپرینګ افنسیو یعنی کابل باندې د سپرلی په موسم کې یا عملیاتو په صورت کې عملیات شوی دی حمله شوی ده کله به وي چې کابل او پیښور کې خلک سپرلی ومنځي دغه ټویټ متاثر شریکول را به شو نور نړیوالو خبرونو ته ړومبه خبر د امریکا او د ایران ایران د پابندو لري کېدو وروسته د اسانتیاو نه ملاوېدو او شام کې د کامیابی سره د سیاسي خبرو وړاندې نتللو په معاملاتو به نن د امریکا خارجه چارو وزیر سره خبرې کوي
اخوا د سوری مخالفه ائتلافي ډلې جنیوا کې د سوریې د سولې خبرو پر مهال ویلي تر څو سوریې ولسمشر بشر الاسد د سوریې حکومت نه نوي لري شوی د سوریې جګړې ته پای ورکول یو ناممکنه خبره ده هغه په نړیوالو ناظرینو غږ کړی چې د اوربان په لوزنامې دې پاملرنه وکړي او د دې لوزنامې مقررات تر کومه حده پر ځای شوي دي د دې لیدنه دې هم وشي
د امریکای جاپان او جنوبی کوریا چارواکو د شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د غوښتنو د خلاف ورزو په صورت کې په ممکنه نوو ګامونو خبرې اترې کړې دي داسې رپورټونه دي چې شمالی کوریا 15 جوهري ازماینه کوي
آخوا د امریکا د بهرنیو چارو سکرتر جان کیری د دوشنبه په ورځ اسرائیل او فلسطین کې په سولې او جوړجاړۍ راوستلو کې د دوامدارو هڅو وعده کړې دي او ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما د دورې پاتې نهه میاشتې تر اخره پورې به هم دغه هڅې دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمندو اوریدونکو، خبری خپرونه هم پای ته ورسیدله او اوس وخت شوی دی د بلی ټی وی د خپرونې او دغه خپرونه نن تاسو ته زموږ همکار بیروز خان صاحب وړاندې کوي او دغه خپرونه د تیرې ډیرې مدیره هسي د پښتنو په اصل نسل باندې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي او ستاسو سره تاریخچه د دوی شریکوي. ستړي مشي او په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
جرمنه خوشاله اوسې منظر شهید او ارباب محمود. ګران اوریدونکو سلامونه احترامونه. منظر شهید درته وویل چې هم دغه د پښتنو د اصل نسل په اړه چې موږ خبرونې روانې دي نن د هغې یو بل پړاو او نن به موږ د بد مت نه وروستو د هندو مت راتګ د دې په پښتنو په دغه سیمه د دې په پښتنو باندې ساسرات د دې موږ ته څو نښې نښانې پاتې دي او دا د کوم دور نه د کوم دور پورې دی بیا په دې پسې به بل چې کوم راځي په دې پسې بیا ګندې اسلام دی په هغې باندې موږ خبرې کوو. د هغې طرز تعمیر دی د هندو دور چې کوم دی د هندو مت دور د هغې موږ ته څه زمونږ د ډیوا ریډیو پیژندلي معلوم غږونه زمونږ دانشوران زمونږ پوهان زمونږ سره ملګری شوی دی د کابل نه زمونږ سره ملګری شوی دی حبیب الله رفی صاحب. تاسو ته په خیر راغلی وایم.
سلامت وي. خیر
زمونږ سره د پېښور نه ملګری شوی دی زمونږ یو بل خوږ درون مشر تحقیق کوونکی سعدالله جان برق صاحب. ستړي مشی، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. او زمونږ سره د اسلام آباد نه ملګری شوی دی زمونږ د نوي کل یو نماینده یو استاد یو خودونکې یو تحقیق کوونکې ډاکټر رفیع الله خان صاحب. ډاکټر صاحب په خیرونو راغلی.
وعلیکم السلام.
په تیره هغه کې مونږ دغه ذکر وکړو چې د هندوشاهي دور او بیا پکې د هندو مت چې کوم هغه دی په دې باندې خبرې اترې کولې، نو په دغه خبرو کې د لرګي د مجسمې ذکر حبیب الله رفی صاحب هم وکړو او بیا برق صاحب هم د هغې ذکر وکړو چې په د کافرستان کې مشته په سوات کې مشته. نو موږ وایو چې دا پکې د مجسمو یو دور پکې دغه هم راغلی دی خو د دې نه مخکې زیاتره چې څونه دي یا د کاڼې نه د خاورې نه یا د چونې نه د دغې نه جوړې دي دغه به هم پکې وڅېړو. خو د دې سره سره که د کابل کې هم د دوی آثار شته نشته په دغه باندې خو په تېرو خپرونو کې خبره شوي زیاتره نشته خو بیا په بعضې برخو کې ولې کسوات په خصوصي توګه ذکر وکړو د سوات سره تړلې دغه چې کوم د ملکن او یا د پېښور ذکر وکړو دا پوره ویلي چې ده نو په دې کې هم آثار نښې نښانې شته خو د علم د غر سره په خصوصي توګه که د رامچند درجي رشته تړلې کېږي نو د دغې باید په خصوصیت سره هم ذکر وکړو. خو زه به غواړم چې د سوات په میوزیم باندې هم پکې خبره وکړو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ټلیفون قطع شوی دی څنګه چې را سره ملګری شي نو غواړم چې هم نیخ په نیغه هغې ته ورشو. برق صاحب ستاسو به هم داسې خوښه وي که نه حبیب الله رفی صاحب چې په دغه دور باندې هغه ته ورشو؟ او
په دې موضوع مو هغې ته
سمه ده نو موږ هغې ته انتظار یو چې تر څو دغه ټلیفون زموږ سره بیا یو ځل ملګری شي. په تیرو دغه کې خو موږ د بودیزم ذکر ښه په تفصیل سره کړی دی او بودیزم اوس هم د دنیا په ډیرو هیوادونو کې شته، چین د کوریا د دغه شانتې د برما پورې، تبت دی، هند دی، جاپان دی، دغه چې کوم په خصوص دغه بیلت دی، نو په دې کې دا د مهایانا بودده منون کې هم ډیر دی. د هندوستان نورم تهذیبونه هندوستان چې دی هغې سره تړلي، هغې باندې مونږ خبرې اترې کوو. زمونږ سره زمونږ ډاکټر رف الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب، یو ځل بیا درته په خیر راغلی ویم، او غواړم چې تاسو ته مایک وسپارو. برق صاحب هم دغه خوښه ده، د حبیب الله رفیع صاحب هم دغه خوښه ده چې د هند امت، تاسو خو ذکر کړی وو، د ننګیال ذکر مو کړی وو، دغه شانتې د سوات دغه سیمو چې هلته کې، یعنی د گنیش د غشتا. خو زه ویم چې په خصوصي توګه بیا د سوات میوزیم ذکر هم وکړو، او د دغه علم د دې غر ذکر وکړو. د دې سره دا میت دی او که دا ریئلیټي نه، یعنې دا یو تشه افسانه ده، قصه ده، او که نه داسې حقیقت لري. نو د کچرې د رامچندرجي مهاراج دلته راتګ، دلته کې دغه چې کوم دی د بڼ باس چې ورته وایي، د ځنګل ژوند، دغه درې څلور کاله خلق وایي په تاریخي کتابونو کې هم ذکر شوی دی. خو دغه ته او موږ ته څه اثرات پاتې دي؟ غواړم چې په دغه باندې تاسو موږ سره خپل معلومات چې دي، تحقیق چې دی، شریک کړئ.
اول تاسو چې کوم مختلف پوائنټونه وویل، نو دا خو ظاهره ده ډېرې جدا دا خبرې دي پکې. خو دغه د رام چندر جي په حواله سره زه تاسو ته ووایم، نو ډېر څیزونه بیا موږ په تاریخي توګه او سره زموږ تاریخي ثبوت وایو، شواهد وایو، تاریخي نو په هغې باندې ثابتول او د هغې په بنیاد دغه شی ریکنسټرکټ کول، یعنی هغه تاریخ لیکل چې کوم دي، نو دغه ګراند شي. ځکه چې دا خو چونکې د عقیدې سره تعلق لري، او بیا موږ ته چې په کومو کتابونو کې د دې د لیکلي طور باندې وي هم داسې کومې قصې، نو هغه د ډېر وخت بعد لیکلي شوي دي. لکه هغه قصې چې کومې دي، د یاد دغه چې کوم د مذهبي دیوتاګان دي او غټ غټ نمونه دي، خدایان دي، هر څه چې نو هغې مطلب سینه په سینه را روان دي د ډېر وخت پورې، او بیا ډېر وروسته مطلب تقریبا 2000 کاله هم پوره نه دي چې دا ټول څیزونه بیا ورو ورو د لیک په شکل کې راغلي دي. نو په دې حساب باندې په تاریخي طور موږ لکه په پخلي سره دا خبره نه شو کولی چې چونکې دا مذهبي لیډران چې کوم دي، مشران چې کوم دي، یا دیوتاګان چې کوم دي، د دې مونږه د یوې علاقې سره، د یو غر سره، د یو ملک سره څومره دا دې یو اسوسییشن جوړولی شو، یا رابطه او تعلق جوړولی شو. نو په دې حواله دې ته زه به دغه ووایم چې که فرض کړه راغلی هم نه دی رامچندر جي، خو کم از کم چې کوم د تاریخ او د انساني ژوند کمې وروستۍ ټولنې دي په دې علاقو کې، نو هغې مطلب د خپل مذهبي او روحاني ضرورتونو تر مخه چې کوم دي، نو بعضې ځایونه چې کوم دی هغه د داسې مذهبي مشرانو سره، لیډرانو، دیوتاګانو سره دا غي تعلق جوړ کړی دی، او هغه په هغه نمونه کې پیش کړی دی چې دا غي مختلف یو وجه کېدی شي. خو یو دا هم کې وجه ده چې دغه مطلب کوم چې انوایرمنت دی، کوم چې زمونږ دغه لینډسکیپ دی، نو چې دې کې یو معنی جوړ شي، یو مینینګ پکې پیدا شي د دې خلکو لپاره، خاص تر هغه ځایونه چې هغه مستریس دي، چې هغه مطلب موږ په انساني عقل باندې او د خپل چې کوم شعور دی زمونږ د هغې په بنیاد موږ هغه نشو انډرسټینډ کولی، نو بیا موږ داسې مافوق الفطرته چې کوم دی او مذهبي روحاني سیزونه د هغې سره تړو. ځکه دا یوازې دا نه چې د رام چندر جي سره دغه دی، بلکې دا د سوات د اودیانا او د بودا هم دغه اسوسییشن دی. بودا په خپل ژوند کې کوم چې لکه دغه استبلش تاریخ دی او کوم چې لیکنې دي د هغې په رڼا کې زه وایم، که نه ځکه چې ما ته یاد دي چې د ورک دا پوینټ آف ویو ده چې بودا په خپله هغه د سوات سره چې کوم تاریخي بودا دی هغه تعلق لري، نو د دغه نه پرته چې کوم دی د سټریپ دا یم چې کوم چې نور استابلیش تاریخ دی، یا مطلب د نور خلکو پوینټ اف ویو د نو هغه دا چې بودا په خپل ژوند کې تاریخي ثبوت موږ سره کده دی په لاس نه راځي، هغه سواد طرف ته نه دی راغلی په خپل ژوند کې. خو بیا وروستو دور کې چې کوم دی نو د هغه سره دا هم څه پیسي اسوسییټ شوي دي چې نه هغه په خپل یو ژوند کې مطلب د دې تاریخي بودا نه مخکې چې کوم دا هغه نور جنمونه دي مطابق کې هم او په دغه دور کې هم هغه سواد ته ویزیت کړی دی، هلته د هغه رشتہ دارو حکمرانانو او دا هغه سره ټایم تیر کړی دی. په دې حساب باندې مطلب دغه جوړ دی کنه کوم چې د علاقو او د مذهبي لیډرانو چې کوم تعلق دی نو دا جوړ کړی شوی دی. او دا ماته سوال دی دا د روحاني تسکین لپاره او د ضرورتونو لپاره دا غي چې کوم سولوشن دی دا غي لپاره دا ځینې اتوماتیکلی چې کوم دی یا نیچرلی چې کوم دی دا ډیولپ کیږي که څو غواړي او کنه غواړي، خو مطلب دا چې اسوسییشنز جوړيږي او په ډېر کیسز کې زموږ سره دا دي چې هغه مطلب دا اسوسییشن چې اکثر کمی د تعلقونو چې کوم دی نو دا د یو خاص مذهب سره موږ نشو تړلې، خو دا په هغه علاقه کې چې کوم دی د ستدار روایت را روان وي او چې نوې مذهبونه راځي نو هغه مطلب د نوې مذهبونو سره اخلاق چې کوم هغه زړی عقیدې نو هغه په نوې رنګ کې دا هغه نو مذهبونو سره کوم دی جوړوي. نو تدې صاحب باندې د رامچندر جی قدر کا راتګ شوه دی نه له شوه هغه مطلب خپل بنباس کوم دی دغه ایگزایل کوم دی هغه دل تیر کړي دی نه دی تیر کړي دغه جدا خبره ده. خو کم از کم موجوده دور کوم دی نو دا عقیده ده نو دا عقیدې په بنیاد او بیا دلی افشی بیا اهمیت شته دی دا سیده پا بنیاد تاریخی حوالا باندی دا شه ثابتون که کم دین دا با دیر زیاد مشکل بایی جده که دا خودتون که تاو سفت داده چه زیاد پا دی که داگه مافو کل پترتا او نیت کن تیسی او زمون سرا نزده تاریخی دیولکمنت شی کم شی دی پیخی چی کمی شی دی نو داگه پا بنیاد ننگا دومرا او یقین سره څنګه شوې لکه سکندر اعظم راغلی دی نا خو دوران چندر جی وغیرہ جی په حوالہ باندې وسنه چې صدا او ډیر تاریخي دغه هم شته دی. خو دغه په دنیا د موږ واضح دا داوی مطلب مختلفو علاقو کې مختلفو لارو په حوالہ څنګه شوې لکه ثبوت سره نو ځکه دا پوینت زه جوړوم چې مشکل ده چې د دې وداغه پرسنل ډیزل په سراتګ ماته غوډه شوی دی. خو چون کې عام طور په مذهبونو کې خاص کر په هندویزم او په بودیزم کې کوم دی نو عام طور یو دا خبره کیږي چې دا چې کوم دا وی دیوتاګان دي نو هغه چې کله دا برنا یا د اسمان نه هغه مطلب کم راتګ شوی دی نو هغه اول قدم چې کوم دی یا هغه چې راکوزیږي نو هغه په دنګو دنګو ورونو چې کوم سټی یې نه پاغې راکوشي یا راکوشي دي مختلف. نو چون کې علم خو ظاهر خبر دا خو د دې علاقې چې کوم دی نو یو ډېر غټ او دغه غر دی د اقامت غر دی دا هغه دنګواله چې کوم دی دا هغه سره چې بیا سم ساده دنګواله نه خو چې تاسو موږ آس پاس وګورو نو په مختلفو علاقو ته مطلب دا هغه چې کوم دغه د وجود او دغه لوکیشن چې کوم اهمیت دی چې هر خواته تاسو بیا کتلی دي چې کوم اهمیت دی جوړیږي نو په دې حساب باندې ظاهر خبره ده چې دا نیچرل به وي چې دې سره مختلف عقیدې چې کوم دي او یا داسې د مذهبي لیډرانو په څیر مشهور شي او ځکه دغه علم دی چې دا په اسلام کې هم د اسلامایزیشن وروسته هم هغه خپل دغه تقدس چې کوم دی هغه به لیدل نه دی خو بلکې زمون سره تر اوسه پورې په نوي شکل کې را روان دي. زم زه په لاندو ټکو کې یم نو دا چې کوم د بودیزم نور زور دی نو په دې کې ډیر زیات فلحال مطلب لکه پورا عالمان چې کوم دي تحقیقون کې چې کوم دي هغه کامیاب شي دي چې سنه سدا غي تاریخ چې کوم دي اغه جوړ کی یا ولي کی او د دې تیزيات د آثار او کوم دې ډیره برخه لري دا کزه تاسو نو ابن خلدون په خپل دغه کوم دې البیرونی نو اغه په دې علاقه خاص کر په دغه کوم ستګم د قرونی وسط د وروي یا میډیول د وروي نو په دې باندې اغه ډیر زیات مونږ معلومات پری خې دي واغه په خپل د ګیله کړي یا دا شکایت کړی دی چې د دې دور کې کوم د دې مسلمانانو دراتک نه مخکې کوم دور دی نو په دې حواله باندې تاریخي ریکارډ چې کوم دی یا معلومات چې کوم دی نو هغه پنځه حساب دي. او ځکه هغه چې یاره کا زمانه پرې استغلتی کیږي نه هغه په دې بنیاد وي چې ماته د خلکو د خلونو دا روایت راسیدلی دی او زه لیکم د پدې حواله لکه زه به د دې لپاره ریسپانسیبل نه یم مثلا نو درشان خو تاریخ آثار چې دم دي ناغې من ته پورا اسانه کړی د داسې ځکه مونږ ته ډېر زیاتې فکر راغلي پر مونږ ته داستانه چې کوم ریمینز دي یا آثار دي د بلډینګونو په شکل کې د هغې د کندراتو په شکل کې دا راغلي دي او څنګه څه بیا په خاص کر د سکو په بنیاد باندې مونږ په دې کې کامیابیږو چې دغه تاریخ چې کوم دی هغه ولیکل شي نو پدې کې دا چې کوم د مسلمانانو یا د غزنوي دور نه کوم مخکې دور دی نو دیتا دا دوا کورنۍ دي یا شمسیاتونه دي چې هغه ته موږ شاهیز وایو یو ته ماته سبا مخکې مو ویلو چې ترکی شاهی دی او بل هندو شاهی دی نو دا دواړه مسلمانانو نمخکې دي او پدې نوم باندې مشهور شوی دی دا نوم سدسي په واضح توګه باندې د دې لپاره چې کوم دی په یونیک طریقه نه دی استعمال شوی خو بیا هم چونکې دا روایت په ټول ایران کې په انډیا کې په افغانستان کې چې دا شاده تکې کوم دی نو دا وخت په وخت پاتې شوی دی لکه دا دغه چې کوم دی کوشانان چې کوم دی نو هغه هم دا په خپل یو فام کې کوم دی دا تکې استعمال کړی دی دا شاده تکې کنه هغه ورته شاو ویلو شاو دا شانی د دې کوم هغه یو مترادف څه کې دی په دغه کې په انډیا کې نو هغه راجا څه کې راځي بیا کنه او دا دغه کوم دی راجا دا یا راجا دی راجا خو دا بیا دومره پاپولر شوی نه دی لکه څومره چې د شاده ټکی پاپولر شوی دی نو شاخه څنګه مختلفو ټیمونو کې به استعمال شوی خو دغه کوم دی د اخیری دغه د مسلمانانو د راتګ مخکې د دوه کوم کورنۍ دی یا شینچایتونه دی په دې علاقه کې په ګندارا کابل او ایون د پنجاب پورې نو دی لپاره موږ د ټکی استعمالو شاهی نو یو ته ترکی شاهی بل بیا هندو شاهی او په دې کې د دې خاص کر د غزنویانو سره چې کوم یعنی مسلمانانو سره چې کوم جنگونه موږ په دې علاقه کې شو دي نو خو بیا هم د پوره هدا پورې داغي دغشت دی کنه ولې تاسو ته دی چې هغه او خاص کر د کډاثار په بنیاد موږ وایو نو څه کوم د مخکې ذکر کړی دی خو یو بل اهم انټرستینګ دغه چې دی په سپات په علاقه کې نو هغه د بریکوټ غونډې چې کوم ده د سین طرف ته چې دا اوچت غر د تاسو دی نو پدې کې هم باج د څه موږ آثار پلاس راغلي دي چې هغه د دې د دې شاهي دور دی خو هغه کې بیا ورسته د ګمنن دغه د جنگ جدل لګي چې سینې سي هم په نظر راځي هغه تر هغه چې کوم ورانی کیږي او دا غینه بعد بیا د مسلمانانو د لږ وخت کې کوم سیټلمنت دی یا د دې التابا دی دلی نو دا یو ثبوت هم موږ ته پلاس راځي دین علاوه ستیکي چې کوم دی د ډېر زیاتې مشهورې دی او خو کوره هدا پورې کوم دی نو هغه باندې مختلف د لیک نیک یاد بادشاهانو نمونه پیوندي او نور شکلونه مکتوبونه پیوندي وړي او تاسو یو هغه د لږیا مو د سمو یادول نو هغه سیمپل یو ساده خبره کوم چې کېدې چې دا هغه ترسته اشاره دی چې په دران علاقه کوم ده نو په دې کې کوم چاینیز راغلي دي نو هغه ذکر کړی دی چې په دغه علاقه کې یو ډېر غټ د نیتریا چې کوم بودیسټو دی بودیسټو چې کوم دا خو بیا څه ډېر وګړي خو بهرحال کم دغه سپیریچوال خلق چې کوم دی د دیوتاګانو په شکل کې چې اغلا د بودا حیثیت ته نه رسیدلی لکه هغه نجات نه حاصل کړي نیروان نه حاصل کړي او په دې کوشش کې وی چې حاصل کړي چې دا یو فاینل سټیج ته ورسی او نیروان ته لانی رسیدلی نو دغه ټایم چې موږ چوالي دا د بودا ستو سټیج دی چې په هغه کې مطلب دی د انسانانو راهنمایي کوي دغه خدمت کوي دغه د اسانتیا او لارې چارې دغه د اکیډمي مطابق لټوي نو زموږ سره یو بودا ستو دی هغه ته موږ تریا وایو چې دیتا فیوچر بودا هم وایي وایي چې په توشیتا جنت نوم یې وځي د توشیتا نو چې دی اړتیا کې وسیږي او دی به یو ټایم را کوزيږي نو دا د دې کینی د بیا فیوچر بودا دی نو مستقبل بودا دی او دا د وایي چې په دران کې دغه دی چې یو دغه د دې بودمت کې کنده یو عالمو نو هغه چې کوم دی د خپل روحاني طاقت په دغه باندې یو خپل سر یا یو ترکان یا یو مجسمه ساز چې کوم نو هغه بره دغه جنت ته ولېږلو چې دی دغه میتری چې کوم دی دا وین یو دغه یو مجسمه جوړه کړي. نو هغه یو دوه درې پیری هغه په دغه روحاني طاقت باندې وایي چې بره ولېږو روایت داسې دی او هغه بیا مطلب واپس برارلو هغه مجسمه چې هغه څنګه وو نو هغه شانې دغه هغه مجسمه جوړه کړه او دا یو ډېره غټه مجسمه وه. نو دا تروسه پوری مطلب درجه مونږ ته سو اثر په نظر نه راغلی چې دا کم ځای وا کم ځای نه د خبره وای چې چاني ظاهر وای چې دا په درال په علاقه کې ده دغه د لرګي دا نو دا به دغه طرف ته اشاره وي.
ډاکټر صاحب په دې باندې هم خبرو کو دغه د خپو د غپلونه چې په سواد میوزیم کې پراته دي په دې به هم خبرو کو. نور به د سواد میوزیم خډیر غنی میوزیم دی په دې خبره کو په دې نیروانه باندې به هم د برق سیمه پښتنو کو چې داسې او بیا محبوب الله رفیع صاحب ته به هم ورشو چې تاسو د دغه دو ذکر وکړو د ترک شاهي او یا د هندو شاهي نو د دې سره تړلی لکه د دغه خاورې ځکه چې پښتون خو د برق صاحب او د حبیب الله رفیع صاحب دغې د وینا لمخه دغې د تحقیق لمخه ډیر زور دی په دغه سیمه پروت دی خو یو وړه شانته د ما خلو د مینا وروستو راځو تاسو ګرانو اوریدونکو هم چرته ځایمه
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو دونکو تاسو د ډیوري ډیو سره ملګری او نن مونږه د پښتنو اصل نسل په حواله باندې اوس د هندو مت یا د هندو شاهي دور په هغه باندې زمونږه چې زمونږ میلمانه دي او د پښتنو په تاریخ باندې په خصوصي توګه مینه هم کړې ده او تحقیق هم کړې ده. نو زمونږ میلمانه ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی او سعد الله جان برق صاحب دی او حبیب الله رفیع صاحب دی. برق صاحب زویم چې تاسو سره شما او دا چې نیروانا هغه وکړو یو پښتنه دا یو بل هغه دی د عقیدې د مذهب او داسې نه ده چې ګندې دا خو چې بیخي یو وزګار سړی وي هېڅ د دنیا سره څه کار نه وي او بس ځان ته بیل شي او که نه دا واقعي چې داسې راز دی چې هغه راز عمومي ګنې راز خو انسان نه دی ستاسو په خیال؟
دا نروان چې دی که نه دا د ټولو مذهبونو یو راز دی. یو شکل په کې ویلو نروان چې هغه ته مونږ په پاتانه کومه کې مجاف وي هندیان ته مکتی وي دا هغه بنیا دی چې دا وی چې دا انسان چې دی دا هم د حیواناتو یو شکل دی د هغه یو لوی روح چې کوم د برحما دی دا به نه راځي دا شو دی زمون په تصور کې دا شته نو دا د دنیا په دې چکر کې مبتلا دی دا دې ته د جنم جنمات چکر وي دې په راشيو دې جسم په راشيو دې جسم دې جسمانی کارونه کوي دنیا کې شيږي ګناو سره دا شي نو اخره کې چې دې دوباره هغه دې اعلی سره ملایويږي نو دې ته نروان وایي. په دې چې دې یا موږ ته په نورم ساده دې مو کې دې وي چې هغه واحد ذات کې کوم دې چې موږ ته خدای وایي یو ته پرماتما وایي سو کو تجاد وایي سو بس دا اولان روح اعلان دا روحونه ټول راجده شوي دي دا په خپل خپل ژوند کې یا کثرت دی کثرت یې څنګه جوړ کړی دی دا کثرت چې کوم دی دا به یو بل زیازیزیزي یو په هغه وحدت کې به شاملېږي. نو د هندي مذهب بنیادي طور دا بد مذهب چې دی د دې د دم ته مو ځان له جدا یو مذهب نه شي ویلی دا هم دی د هند هندي مذهب په عمل او یارد عمل کښې یو راوتی شی دی نو هغه په خوا خوا کښې نو هغه د هندي مذهب دا دغه دی چې دا روحونه چې کوم دي نو دا تاسو په خیال کړي دا بوت چې ورته وایي بوت دا بوت هغه روح وي چې دی مړ شوی خو وي جسم یې پیدا شوی خو دی ګناهګار وي نو یا ارزونی نو دته لا پورا مفتی نه ملاو نو به دوباره دل تک راځي او دا کارونه کوي تر هغه پورې چې دا عمل وشي یا د داغه جناره د پوهې باندې دغه کې یا د خودکشي کړي وي یا د څه بل کړي وي چې هغه د بل نجات ورکړي نو بیا بل سره نجات ورکړي نو هغه بیا لاس یې تعالی ته نو دا وایي دا هغه دی چې دی یو ځل جسم نه جوړېږي دا شي نو په دې منځ کې یو لږه چې هغه ته یوني وایي یوني یوني جوړېږي یوني کې چې لکه څنګه زمونږ اخرت ته د غمن کې دا برزخ ده کنه نو په دې منځ نه په څه کې دی وي نو دې بیا په نورو چې د وو کې راځي نورو روحو کې جسمونو کې راځي 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 اخرت دا چې کله وته نروان یا نجات نه وي اته چې د جنم د ناتر په چکر کې مبتلا وي نو خو د بده خو د نروان چې کوم ډول ده په بل شان کې بده الفاظ او اصطلاحات خو هغه د خوبوت چې کوم دی واضح تور د خدای نه مني یا د ځان نه مني دا د هغه خبره ده په بوت نه جب کې خدای یا د اوتا یا د شبل ما ولا قوت نشته دا هغه دا هغه د کوم دا انسان دې چې کله مکمل شي نو د مخه درجه ترسي چې کده تا یا د خدای د رضا ته ویل شي یا علا ذات بغو کی نو دا د خدای د بوت سجدې شروع کړي دي د بوت کومه کړي د بوت د ټکی د بیا بوت مو ته وي نو دا چې کوم دی د بوت د تپسیا کې دا به سم ځان دی یعنی خپل ځان کې غوړ فکر کول 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 او هغه د سره او چې د دې او یو ځکه د او بغدادي نو په دې کې خدا د نړیوال مثلا فلسفه د لارې خو د مون شامل ولا بود چې کوم دي اسلام ایتویت او یا د بل په هغه کې د نړیوال د طریقې چې کوم د دغه مختلف اره او بیا نو والا ویته راځي د دې چې موږ خو د حساب کتاب د دې سخت نظام دی بلکې او هغه د هغه د پښې د نجازه د دوزخ ته ځي او لږ کې نه دی چې په بیا وروسته کې چې په دا ټول څه په ځای د عموم عموم نو خلاصې به موږ ته د دې له موږ په نوم وایي نو هغه چې د نړیوال د فلسفه نشته د نړیوال فلسفه دا څنګه لري چې دلته د نړیوال فلسفه کې د دې د لغوي انسان د خپل څه څه دي نه د نړیوال فاصله لشي
برس په دې خبر کو زه به غواړم چې تاسو په دې باندې ځکه چې د عالم برزخ خبر تاسو کړه د عالم ارواح خبر بو کو او بیا به د انسان د ژوند او بیا د دغه څنګه تاسو د سزاګانو او د جزاګانو هغه باندې به خبره کو غواړم حبیب الله رفیع صاحب ته هم ورشم چې حبیب الله رفیع صاحب هم په دې موضوع باندې را سره خپل نظر شریک کی او د دغه مذهبونو څنګه چې برخ سه د مذهبونو غوکو وضاحت کو او ډاکټر رفیع الله خان صاحب د هغه مذهبونو د نخونی خانو د نشټوالي یادشتون په هوا په حواله باندې په هغه بنیاد باندې هغه خپل تحقیق لري او خپل خبره کوي خو او تاسو هم په خپل تیر خبرونه کې ویلو چې نشته داسې ډیر آثار ولی بیا هم ک مونږ مثال به سور د کابل د میوزیم والو د کابل میوزیم ډیر یو غنی میوزیم د زو تخپل تلېم او بیا په خصوصي توګه چې کله طالبانو دا لوټ کړي مات کړي او د دین ورستو تلېم ډیر هغه واپس سم کړی دی ایته سره ورته خوشاله هم شي ډیر پکې ولوټل شو ډیر پکې مات شو ډیر پکې غلا شو ډیر پکې خرڅ شو دغه خو په خپل یو بدبختی ده خو تاسو د هر څه ته دا چې کوم باس روان دي نو پښتانه به پکې په کوم ځای کې تاسو ور فټ کوي یا به ورننه باسي چې کنا پښتانه بیا د دوی نه بدل دي دغه عقیدونه دغه سوچونه دغه تهذیبونه نه
تاسو درنو د ډي وی رادیو درنو او د تون کوته د روس خان صاحب ته
مننه
صاحب ته ډاکټر صاحب پر ټول خان ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دلته د پښتنو په برخه کې ماته یو ډیره مهمه موضوع را یاد شوه چې هغه د معلم ته په هو موضوع ده چې دا ډیر مهم کتاب دی چې د مناندر او ناکسینه ترمنز او دی بودایی عالم ناکسینه ترمنز مرکه شوی و مناندر یو یونانی سالارو چې د هند لور ته ولاړو دا سیمې فتح کړلې او د مناندر پاچا په نامه دی معروف شو. بلاخره له ده سره ناکسینه یو بودایی راهب مرکه کړې ده چې دا د مالنده پنهو په نامه د دې مرکې متن موجود دی. او جالبه دا ده چې هغه چا چې دا متن په انګریزي ژباړلی په راجا ترنګینی کې هغه یو پرده تی چې هغه وایي چې د دې کتاب د مالنده پنهو لومړنی اصل په زړه پښتو کې لیکل شوی دی. او دا زړه پښتو تقریبا د په دوهمه میلادي پیړۍ کې د خبر د 1300 کال مخکې او دا زړه پښتو په لاس کې نشته، لیکن هغه فعالي ترجمې چې په سیامو سیلونو په دې ځایونو برما په دې کې پاتې دي په هغو کې وایي چې لیکل شوي دي چې د دې اصلي متن په زړه پښتو کې دی. او اوس یوه نسخه یې په یو بودایی کتابتون کې ده د جاپان. نو په دې اساس دغه ډېره مهمه موضوع ده چې د پښتنو او د پښتو په باره کې دغه خبره چې تاسو وکړه چې په دې ځمکه پښتانه څنګه وو دا ثابتوي چې په دې ځمکه کې پښتانه اوسېدل او د دې لپاره چې پښتانه پوه شي د دې کتاب متن لومړی په پښتو کې لیکل شوی دی. او دغه متن اوس د دې هغه فعالي ترجمه چې وه بودایی هغه په جاپان کې چې کوم متن وو د دې متن ژباړې اوس شوي دي، را روانې دي، کېدای شي چاپ شي. ما ته همدا پرون یو هغه لیکنه په لاس راغلله چې هغه ډاکتر عبدالخالق رشید په نامه زموږ یو محقق دی، هغو په دې برخه کې معلومات وړاندې کړي چې دا د دې کتاب هغه متن چې په پالي ژبه کې دی یا په نورو ژبو کې دی هغه یو چا په پښتو ترجمه کړی چې په هغو کې پښتو لغتونه موجود دي. او دا یو ډېر مهم موضوع ده چې زموږ تاسې دغه د پښتنو موجودیت په دې وخت کې او دا یو واقعیت هم دی چې پښتانه که د اسمانه نه دي را لویدلي په همدې سیمه میشتو مذهبونه او تعذیبونه دوی ته راغلي دي، دوی برخورد ورسره کړی. مثلا مناندر په خپله یوناني دی او کله چې دې سیمو ته راغلی دی د یونانو باختري سلطنت د تجزیې په وخت کې چې دی راغلی دی دای بیا بودایی دینی منلی دی او په دې وخت کې ناکسینه د ده سره دا مرکه کړي. دا یوه فلسفي مرکه ده چوسی پښتو متن ترجمه شوی دی پښتو په پښتو ژبه او دا به چاپېږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. بله موضوع چې د پښتو د پښتنو د موجودیت په ارتباط سړی اشاره ورته کولی شي هغه د قانونی موضوع ده چې هغه په سنسکریت پوی و پښتون عالی و چې د واړه لاهور د مردان اوسېدونکی وي هغو چې کوم د سنسکریت هغه متن تهیه کړی دی چې په هغو کې ده د لیکل کلمه راوړې ده. د دې نه وړاندې په سنسکریت متنونو کې د لیکل کلمه نشته، اما دا هلته د لیکل کلمه استعمال کړي چې دا پښتو کلمه ده او د پښتنو د موجودیت په برخه کې او دا چې پښتنو د دې ځای په ادبي میراثونو فرهنګي میراثونو کې برخه درلوده په دې برخه رڼا چې ځکه هغو په سنسکریت ډېر لوی کار کړی، اشتادیایي په نامه یې په هغو څېړنه کړې وو د سنسکریت هغه هغې ګرامری جوړ کړی دی. دا په خپله ښایي چې پښتانه په دې برخه کې نه یوازې دا چې پراته وو بلکې په خپله په دې حالاتو کې په دې تهذیبونو کې برخمن وو، علما او پوهان یې درلودل او هغوی په دې کې برخه اخیسته. نو دا هم یو مهم ټکی دی چې نن ما ته رایاد شو. دلته باید یاد شو او خبرې ته وکړلې. نو د پښتنو موجودیت په دې دوره کې په بودایي دوره کې په دې ټولو دورو کې دلته پښتانه موجود وو. دا د پښتنو سیمه وه، د پښتنو ځمکه وه، دوی دلته میشت وو. او دلته چې کوم تحولات راغلي، کوم تهذیبونه مذهبونه راغلي، د دې ټولو سره د دوی ارتباطات وو. کوم مذهبونه چې د دوی خوښ شوي هغه یې منلي، چې نه دي خوښ شوي هغه یې نه دي منلي. خصوصا د بودیزم موضوع دلته ډېره پراخه غځېدلې ده، خوره شوې ده. او د پښتنو په دې منطقه کې د ګندهارا آثارو، د بودایي تهذیب نښې نښانې، د بودایي دین ستوپې او نور معبدونه په ډېر پریمانه شمېر، په ډېر پراخه شمېر موجود دي. نو دا د پښتنو سیمه وه، او دا موږ مخکې هم ویلي وو چې دا سیمه یوه حساسه سیمه وه. د هرې خوا نه به چې څوک راتلل په دې سیمه به تېرېدل، د هرې خوا نه به چې کوم تعذیب راغی په دې سیمه کې به نښې پرېښودې، د ځایي تعصیبونو سره به ملګری شو. په هر وخت کې به چې په دې برخه کې کوم دین راغی هغو به خپل اثرات پرېښودل، د نورو ادیانو سره به مخامخ شول، د هغو هغه اثرات به پاتې شول. نو په دې اساس دا ډېره حساسه سیمه وه، او په زیاته پیمانه دلته د بېلابېلو تهذیبونو آثار پاتې دي. او د دې څېړنه او بل مهم ټکی پکې دا دی چې دلته دې خلکو خپل ځایي رنګ ورکړی. مثلا هغه مجسمې چې د ګندهارا د هنر دي، د هغو هغه چیرې هغه د دې سیمې د خلکو چیرې دي، پښتني چیرې دي، هنرمندان د همدې ځای خلک دي، هغوی دا چیرې جوړې کړې دي. د دوی لباسونو کې د پښتنو نه کې دي، د اوسنیو پښتنو. نو په دې ترتیب دغه موضوع ډېره مهمه ده، او باید په دې موږ تاسې خبرې وکړو. دا د پښتنو د موجودیت، د پښتنو د فرهنګي موجودیت، د پښتنو د خوځند موجودیت، د پښتنو په دې حالاتو کې د برخه اخیستلو، د حالاتو د بدلولو، را بدلولو په برخه کې د پښتنو موجودیت، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې پښتانه دلته په فعال ډول موجود وو. د تهذیبونو مذهبونو سره یې خپل عمل او عکس العمل ښود، او دلته هغه څه چې راپاتې دي په هغو کې د پښتنو راز راز نښې موږ وینو. د ژبې نښې شته، د څیرو نښې شته، د لباس نښې شته، د هنر او صنعت نښې شته. او په دې ترتیب چې په دې سیمه کې چې څه رامنځته شوي، په دې کې د پښتنو لوی لاس دی، او پښتنو برخه پکې درلودلې ده.
اوس زه یو وایم چې تاسو ولې بحث پکې کوو، نو که یو پښتنه زه داسې هم وکړم که موږ د پښتنو د ژوند ځواک ته سوچ وکړو، د دوی د قبیلوي ژوند ته سوچ وکړو، د دوی چې دا د ژوند د تېرولو کومې طریقې دي، خپل یو رسم و رواج هم دی، دغې ته یې فکر وکړو، او دې ته هم فکر وکړو چې که د نورو قومونو ته په نسبت وګورو، دا پښتون ډېر یو ژور فکر لري که نه زه په غلطه یم. ځکه چې که یو بل عام د یو بل کس سره سړی کښېني، خبرې ورسره شروع کړي، هغه ډېر داسې په اسانه هغه خپلې خبرې د زړه چې هغه را خلاصې کړي. ولې د یو پښتون سره چې کښېني، د یو مشر سره کښېني یا یو عام سره، هغه به ډېر په مشکله سره به د هغه د زړه دا خبره، د هغه د فکر یو خو دا چې که نه دا زه غلط یم. یو بل یم چې که ورته وګورئ، نو داسې عام پښتون چې دی داسې فکرمند دی، خوشحاله نه دی، او که خاندي هم ډېر په احتیاط سره خاندي دا حالاتو که نه واقعي د ده یو ژور فکر دی، د دې نورو نه بدل دی. تاسو څه فکر کوئ؟
بلې، پښتانه یو دروند خاصیت لري. په همدې اساس په مسایلو چې دوی خبرې کوي یا پوښتنه ځینې کوي، هغوی په ډېر درنښت او په ډېره متانت جواب وایي، او په دې برخه کې فکر کوي. او موږ تاسې همدا اوس چې ګورو، د کلیو ته چې ولاړ شو، زاړه سپین ږیري هغه په منطق خبرې در سره کوي، په ډېرو ښکلو ادبي اصطلاحګانو خبرې کوي، او په ډېر ژور فکر خبرې کوي. یعنی دا سطحي خلک نه دي. نو په دې اساس ما وویل چې دوی د دې سیمو د تهذیبونو مذهبونو په بدلېدو را بدلېدو کې برخه اخیستې ده، او لاس یې پکې درلودلی دی. او دوی د تفکر او د فکر کولو په برخه کې د غور او سوچ نه کار اخلي، نو په دې اساس د دوی خبرې تلل دي، درنې دي، پسې دي، او په ډېر ښه منطق د سړي سره غږېږي. فقط لوی مشکل چې زموږ پیدا شوی هغه دا دی چې د اسلام د دین د راتلو سره موږ زاړه هر څه چې درلودل هغه هغه په هېڅ شمېرو، او اوس چې موږ پرې غږېږو دا موږ ته شرم ښکاري چې زه نو ولې د اسلام نه مخکې مسلمان نه وم او بل شی وم. دغه لوی مشکل دی چې زموږ ډېر زیات هغه میراثونه چې موږ ته راپاتې وو هغه زموږ د لاسه ایستلي، هغه یې پردي بللي، او د هغو په باره کې زموږ فکر منفي کړی دی، او هغه دي چې موږ ډېر څه د لاسه ورکړي، د منځه تللي، د منځه وړي، د کفر د بقایاو په نامه موږ ډېر څه وران کړي دي، د منځه وړي دي، او د خپل تهذیب او د زاړه مدنیت سره مو ظلم کړی دی. دا خبرې پکې رامنځته شوې دي، لیکن بیا هم پښتانه د دې ټولو سره سره په دې منطقه کې د اسلام نه وړاندې فعال وو، موجودیت یې درلود. د مخکې پاڼینی چې ما یاد کړ دا یوسفزی دی، او په هغو وختو کې د دې قومونو نومونه په ویدونو کې موجود دي، څلور څلور نیم زره کاله مخکې یوسفزی او بړیچ او اپریدي او وردګ او دا نور قومونه چې دي دا ټول موجود وو. په همدې اساس محققین عقیده لري چې پښتانه یو کلتوري ټولنه ده سره ټول شوي دي، او بالاخره یو ملت یې جوړ کړی، بېلابېل قومونه راټول شوي دي او یوځای شوي دي. بالاخره دوی په پښتو راټول شوي، په پښتونولۍ راټول شوي، او دوی یو ګډ کلتوري تمدن جوړ کړی، او د دې سیمې یو لوی ملت پای موجود وو، او په زرګونو کلونو یې دلته خپل موجودیت ساتلی دی، او دلته یې فرهنګي بدلونونو، تهذیبي بدلونونو کې برخه اخیستې ده، او موږ ته یې ډېر څه راپرېښي دي.
ډاکټر رفیع الله خان صاحب، ستاسو نه پس بیا برخ صاحب ته ورځم، هغې نه لږ په بل پوښتنه کوم به موضوع سره یو شان ده، خو غواړم تاسو خو د دې نوي کول پیژنګلو یې، او د نوي کول نمایندګي کوئ، تاسو د دې خپلو تجربو ذاتی تجربو خبره کوم، یو خو چې کوم تاریخي اثر لرئ په هغه باندې خبرم کولای شئ، په دې نور قومونو کې چې دا پښتانه ناست وي دوی سره خبرې اترې کوي، انټریکشن کوي، په دې کې تاسو ګڼئ چې د دې نورو قومونو خلک هم دومره یعنی خپل ځان ته په هغه ژور نظر ګوري، او کنه دا پښتانه یو مونږه چې مونږه ځان د دې نورو خلکو نه په یو قسم بدل بولو، او یعنی مونږه که یو خبره کوو یا څه سوچ کوو یو خبره کوو نو د نورو په نسبت باندې مونږ ورته زیات محتاط یو، او کنه داسې زما یو هغه دی یو وهم دی یا زما یو غلط فهمي ده، او که د پنینی ذکر هم پکې وکړي، ځکه چې دغه ابوالله رفیع صاحب ذکر وکړو نو هغه هم د دې بخشالي د دې لیک نه پوهېږم په دی باندې که هم را سره پکې خپل څه معلومات وي شریک کړي.
دی دا خو باځینه خو بیا ویل به ګران شي، خاص کر چې خپل د سړي کم نظر وي، خپل کم تجربی وی، او په دې حوالہ خو ډېر
غنی خان وی چې چرې دا خبر راته وشي کني پښتون وی، او په دې کې به بیا زه بایس خامخایم، ځکه چې قومي دغه کې خود غرازی نو بل بل برسه ویلم دي چې او دغه به کوم نو خیر دغه قوم خبره ده. خو به هر حال منګ وای چې خپل زمنګ کوم ابزرویشنز دی ډے ټو ډے په روزمره
صحیح نو بعضې سیزونه خو ظاهره ده، لکه نه ټول عادتونه خوونه په چا کې ښه وي او نه ټول بدبیدا خو به یو ځای کې داسې به نه وي که نه چې یو قوم داسې وي. د هر قوم تقریبا خپلې داسې ښه خوونه ښه عادتونه هم وي او څه پکې کمزوري هم وي. نو چونکې په پښتنو کې به هم بعضې خوونه چې کوم دي هغه به د ستاینې وړ وي، څه به یې کمزوري هم وي،
او په کار چې د کسنګ چې موږ د کاو کم چې ښه عادتونه دي دا زی ستاینه کو او هغه بار بار نو شین په کار د چې کمی کمزوري یوي نو چې هغه ډیر په ډاګه او په دغه باندې واضح شي چې کفرس کا دغه واضح نشي او موږ مسلسل چې کم ښه عادتونه دي هغه هر څوک مني هر څه ته واضح دي دا زی خبره کو نو ظاهر د پدې حساب کې وګیا کم چې کمزوري وینو هغه هغه مستقل تور روان وي یو تسلسل وي پکې چې پاغه باندې موږ کانشس نه یو او هغه د خاغه د ختمولو طرف ته موږ کوشش نکو نو ظاهر دغه بیا هم نقصان وي او په پښتنو کې ځکه تاسو یې ما چونکی دلته خو زمام د ډیرو مختلفو خلکو سره دغه یو قسم ناسته پاسته تعلق یا دغه د استادۍ پروګرام ته هم راغلی دی نو په دې سب د دې ډیر خوونه به د نور نه بدل وي او ایون خبوي لکه مطلب ته په تاسو عام طور موږ وایو هم کنه خیر په خیر چې کوم دی نو په هغه کې ظاهر ده لکه یو بل ته قدر درناوی ورکوي دغه شان مطلب کو د چا سدسي د د همدردی یا د خدمت دغه وینو هغه کې هم د نورو خلکو نه لګ په جلدی کوي او کوشش کوي چې د چای خدمت وکړي مرسته وکړي مدد وکړي او دا شانی ډیر سيزونه مطلب وران کار چې ستا اگر کې په خپل بتیم کیږي خو ډیر مطلب هغه نه خو خاين په دی حوالہ باندې پدغه کې هم او تشدد طرف ته وایلنس طرف ته د چا سره مطلب شرغ او بل طرف ته هم خبر اکثر لاړ شي نو دا اوس په خپل سمره پوری خدي او سمره پوری بد دی دا به هر سړی د خپل نظر ګوري کنه چیرې صحیح صاحب دا کنه سبا موږ ګورو چیرې د هر چا په کار کې کار ساتل نه دی په کار ځکه کومګو په کې ساتو نو هغه ورته موږ ته باید ټایم چې کمی دا قوم په حیثیت یا یو انډیویډوال ته چې هغه د خپل علاقې نه ایون هم بهر راوتی او د خاص مقصد د لپاره نو هغه ورته په سيزون کې دومره غیر شي چې هغه خپل لکه ډیر ځان او ډیر سيزون او پر اور کې کنه دا شانې کنور عزت تاسو ته دغه کما لکه غیبت یو کما پرسته نو هغه بدای چې چونکه زما ډیر زیات نن سبا چې ګورمای او د مختلفو خلکو سره انټریکشن دی دا غي په نتیجه کې پته نه لګی چې د کله نه خو دی بس وخت له دې کار کوي یو پښتو کې مونږ وایو کنه چې سچور ته پکار دی نو هغه یا نه کوي یا نشي کولای او یا بس بیا اګنور کوي میجارتي خو دا ګورم د کجو ما په لوزم چاته وایلو چې فرسته پی ایچ ډی دلته دا خو چې زموږ وخت د فیلډ خبره ده نو ځکه وځه دا مثال ورکوم چې دا یو غټ شی دی او دا مطلب یو سره پی ایچ ڈی کا یو سره ایون ماستر او انفل کوي نو هغه مطلب هغه یو انډیویډوال نه دی هغه یو فرد نه دی خو هغه د یو غټ ټولنې چې کم ده حصہ ده نو دغه خپل د خپل کور او بیا د سره د ټولنې په کانټیکست کې چې موږ ګورو نو په دې باندې هغه ذمہواری د سيزن ډیر راځي د دې هغه مطلب هغه خپل کور د لپاره او د خپل ټولنې لپاره کمی ځمړداري چې پیراځي نو هغه ته مطلب پاره باندې کانشس نه دی هغه ته توجه نور کوي او خپل ټایم د شانې مطلب ځای کوي د ګرانی واخلي لاړ شي خو هم دا خلک چې کم دي مطلب زما د صوبې زما د علاقه زما د قوم چې کم دي د په دویم نمبر په دریم نمبر په غلطو طریقو باندې ټیک شو خپل د تخو انفرادي فائدې راوړه دي مطلب په یو پوسټ کې دی افسر شي دی یا ادارې چلی او په دې کې هغه لیاقت قابلیت یا نه وي زمونږ ادارې چې کم دي هغه ادارې د دسې قسم تیزونو سره چې کم دي هغه په ډیکلاین په زوال طرف روان وي لکه چې لیدرشپ او داسې نه خو ویژن او بیا ویژن چې کوم دی نو هغه مطلب ترانسلیټ کول عمل ته نو داسې نه دا چې ورال ګورم نو د نورو خلکو په نسبت باندې بیا دلته زما ایکسپیرینس دی چې زمونږ خلک چې کوم دی د ساحه پوری یا باج کسان په ډېر ایکسترا اورډینری راشي خو جنرالي چې کوم دی نو هغه د خپل دې د غسر چې کوم دی دا بیا کې دي چې د مختلف چې کوم سبجیکټونه وی ډیسپلین کنه په دې باندې هم ویری کوي یا مختلف فيه خبرال زه دا ګورم چې یاره لکه دی
بعضې سیزونه چې کوم بیا هغه سیریس نه اخلي نو دا کېدای شي بیا دغه کمزوري وي، ځکه چې د دې سره چې بیا نور کم خلک روان دي نو هغوی آلریډي ښه بیکګراؤنډ وي، ښه تیز وي، اربنایزیشن شوی دی، ها نور ایکسپوجر یې ډېر وي، نو که دې مطلب دو چنده درې چنده کوشش نه کوي نو د هغه خلکو د لیول بیا نه جوړېږي، نو په دې حساب باندې مونږ چې کوم مشکلات او دا بیا
یو قومي نقصان هم دی، یو قومي زیان هم دی، او ډېره بنیادي خبره هم وکړه. دا خو په خبرو خبرو کې راووته، دا ښه وه چې دغه پرسنل دغه چې کوم وي لکه د ذاتي خیال او د انسان د یو چا په اړه باندې یو خپل نظر چې جوړ کړی نو څه په معلوماتو باندې هغه بنیاد اډانه لري، داسې نه نو ځکه دغه د قوم دپاره هم چې کله په ایمانداری باندې یو کار څوک نه شي کولی په کار نه ده چې وی کی، او څنګه چې تاسو ویل یو داسې څوکۍ یو داسې ځای هغه ونیسي واخلي چې هغه د هغې قابل نه وي، خو په یوه طریقه په بله طریقه باندې هغه هغې ته ځان ور ورسوي. نو دا خو ډېره بنیادي خبره هم وکړه، خو د دې خپل موضوع سره به په روانه خپرونه کې دغه کوو، په مخکې به ځو. خو زه اوس وایم چې برق صاحب د دې نروان هغه ذکر ته واپس زره راتلل غواړم لږ غوندې. هغې وجه دا ده چې بعضې ډېر خلک دي هغې کنفیوز دي، هغه ګنګس دي، او هغې وجه دا ده چې لکه مسلمانان د مسلمانانو خو عقیده دا ده چې دا په عالم ارواح کې روحونه پراته وي، او دا هلته نه راشي چې انسان دنیا ته راځي، دلته دا روح راشي د انسان وجود ته. او زما چې څونه پوهه ده، زه دغه تاسو ته مخکې تقدم، نو چې بیا ما هم په پوهه کوي که زه په دې باندې نه یم پوره پوهه. بیا د دې دنیا کې چې د ده څومره عمر دی دا به ته خدای ورکړی دی، د دې دنیا عمر چې ختم شي، هر کله ختم شي، هر څنګه ختم شي، بیا دا روح چې کوم دی دا برزخ ته ځي، او بیا به دا د قیامت په ورځ باندې چې کله بیا را ټول پاسون کیږي د انسانیت، چې څوک مړه دي څوک ژوندي دي، خو بغه وي څوک مړه دي، دا به ټول سره بیا را ژوندي کیږي او حساب کتاب به کیږي. خو دلته کې پکې د قبر په عذاب په نوم باندې هم یو قصه شروع ده. زه غواړم چې دې باندې هم خبره تر وکړو، که چېرې د قبر عذاب شته نو بیا د روح چې هلته لاړو روح به راځي د قیامت په ورځ باندې، دلته کې دا خبره پکې چا کړې ده؟ دا څومره اسلامي ده؟ دا څومره نه ده؟ وخت لږ دی که لنډه غوندې خبره پرې وکړي.
خبره کې سره ادب کوي نا یعنی ولې دا ده چې دا خبره کوم د وکړو نه نه ولې چې کوم دی نو هغه مليان دومره زیات په غلط طرف په مجلس نه نه لاته کې روان کړی دی کنه
ډیر زیات روان کړی دی ډیر زیات روان کړی دی
دومره زیات توهمات دي چې هغه د اقتدار شکل اختیار کړی دی هغه توهمات او دا توهمات نه خبره کوم په کایل څه ترې راوځي کنه د ډېر اعتراض باندې به راځو نو زما خیال دی چې دا موضوع مونږ ونه څېړو خو دې سیزونو کښې دا چې کوم لکه بعضو خلکو کیسه یو کتاب پخو چې مرنه کښې بعد کیا هوګا او داسې
قبر کښې عذاب
هغه ډېره زیات خلقېدل به هم دغه کېدل خو دغه ټولې چې کومې دي که نه دا افسانې دي زیاتر پکې یتن پتی عقائد پتی ډېر کم دي نو چې دغه نه بیا خو هغه سیالي چې کوم دي نو د هغې نه کېدېږي نه شي دي نو په دې باندې مونږ
ډېره ډېره مې خوښه ده، بالکل مې خوښه ده، ځکه ستاسو خبرې سره زه اتفاق ځکه کوم چې خلکو د توهماتو نه عقیدې جوړې کړې دي او عقیدې یې پرېښې دي. دا ډېره بنیادي خبره برس تاسو وکړه، او زه دغه خپل تپوس هم واپس اخلم. د هر چا یو خپل نظر دی، پوښتنې راځي ذهن ته او په دې باندې به ځان پوهیو. زمونږ د نننۍ خپرونې وخت دلته سرته رسیږي، نو برق صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه، خدای مو راته لاره ده خیره خوشحاله او صحتمنده، او حبیبالله رفیع صاحب تاسو ته هم ښه ژوند غواړو، ښه صحت غواړو، خدای مو زمونږ سره لاره او راته مو لاره، ځکه چې ستاسو د دغه پوینا منګه سې استفاده وکړو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب خجوان درته غواړم پر روانه خبرونه کې به ان شاء الله بیا سره ملګری کیږو. او د اوریدونکو نه هم دلته ایجاد غواړو زه زما همکار نهید سهر. ستاسو شپه په خیر.